د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی خبرونه. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې افغان سفارت شارج ظفر احضار کړی او په خیبر پښتونخوا کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. د دې ایالت د ډیره اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پولیسو پر تڼۍ په برید کې چې لومړی ځانمرګې چاودنه او بیا نښته وشوه، درویشت پاکستاني پوځیان وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي یوې اړوندې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د دې برید په تړاو بشپړې څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. بیان زیاتوي چې طالبان باید د ټولو تروریستي ډلو او د هغو د پټن ځایونو پر ضد واضح اقدام وکړي. د وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د وروستي برید عاملان او د ټي ټي پي د مشرتابه غړي ونیسي او پاکستان ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر لیکلو پورې د ډیره اسماعیل خان د برید او د پاکستان د حکومت پر اعلامیې کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوایې ویلي و چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخلي. او دا یې هم رد کړې وه چې ګڼې ټي ټي پي یا نورې پاکستان ضد ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤل سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه د محکمې لخوا جوادي ته اورول شوې ده. تر اوسه د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او د دوی پټکو بهرنیو او کفري هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز دا سزا د مدافع وکیل په نشتون کې ناسمه او د نه منلو وړ بللې ده. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوی د استخدام کمیټه پر استنیدونکو کډوالو کې مسلکي کسان پیژني او راجستر کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې له پاکستانه د شړل شویو مسلکي کسانو نوملړ به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړل شي، خو د ادارې نه دی ویلي چې څومره افغان مسلکي کارکونکي له پاکستانه ایستل شوي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنې وروسته زرګونه مسلکي کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ بحران په زیاتېدو دی. د پولند نوی صدر اعظم وایي غواړي چې آزاد نړۍ له اوکراین سره د مرستې لپاره متحد شي. ډونالډ ټوسک پرون پارلمان ته په وینا کې وویل
موږ باید د اوکراین په اړه په لوړ او رساژه خبرې وکړو. دا هغه مسله ده چې موږ باید متحد کړي، ځکه نن موږ وینو چې ولسمشر زیلنسکي یو ځل بیا هڅه کوي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې لوبه واقعیا څه ده او پر اوکراین د روسیې برید پر موږ ټولو باندې برید دی.
ډونالډ ټوسک له دې مخکې د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د پولنډ د صدر اعظم او له 2014 څخه تر 2019 کال پورې د اروپایي شورا د مشر په توګه دندې ترسره کړې دي. او د فنلند حکومت اعلان کړی چې پلان لري د جنوري تر 14 پورې له روسیې سره دوه سرحدي لارې پرانیزي. د فنلند صدر اعظم پیتری اورپو پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د فنلند په جنوب ختیځ کې د ولیما لویا اوبوري لاره او نیرالا ته نژدې د یو بل لار به د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د اورپو په وینا د ارتیا په صورت کې ښایي دا سرحدي لارې بیرته وتړل شي. فنلند په نومبر میاشت کې له روسیې څخه د مسافرینو پر مخ خپل پوله وتړله، ځکه چې دا په ختیځ سرحد کې د پناه غوښتونکو د راتګ لاره وه. فنلند پر مسکو تور لګولی چې له ناټو سره د یو ځای کېدو د پریکړې په غچ کې له پولې هاخوا کډوال ورلیږي، خو کرملن دا ادعا رد کړې وه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د پخوانی دولت د ولسی جرګې په مشر د امریکا د بندیزونو په اړه د خبرګونونو په دوام د امریکا شارج دافیری ویلي چې دوی د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي میلیونونه ډالر غلا کړي وو.
په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو شتمني پرته ده، هغه د متحده ایالاتونو تر کوډونو، پالیسیو، بندیزونو لاندې وي. همیشه پیسې هغلته منجمد کیږي.
د بشری حقوقو فعالان وایي نړیوالې ټولنې د طالبانو له زندانونو د افغان ښځو د خلاصون په برخه کې ډیر څه نه دي کړي.
په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دغه کوم تاوتریخوالی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې صورت نیسي، دا په هیڅ شي کې نه ځایېږي.
بلخوا د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي نړیواله ټولنه باید پر افغان ښځو او نجونو تمرکز له لاسه ورنکړي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د تنرونو د جوړولو دود لا هم ژوندی دی.
دا د نروایي تنوران چې په جي کې بیا بل ماډل چې هغه د کور دپاره چې بل ماډل بیا موږ ته ورته وایي د ازبکي رقم ورته وایي په جوالي کې نصبېږي، په ولاړې ډوډۍ پر پخېږي.
په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس قربم. د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کرندکر ویلي رحماني هغه میلیونونه ډالر د دې په وینا غلا کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځنګړي شوی وو. شارج د فیر دکر دا خبره د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د ولسی جرګې د پخوانی رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی او د پارلمان د استازي او سوداګر اجمل رحماني پر سر د امریکا ورستیو بندیزونو ته په اشاره سره کړی ده. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ رحماني او اجمل رحماني په میلیونونو ډالرو فساد کې ښکېلو بلل او پر هغوی بندیزونه ولګول. میر رحمان رحمانی او اجمل رحمانی په یو ګډ بیان کې دا تورونه رد کړی دي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر چې د قطر له دوهې فعالیت کوي د رحماني په تړاو د امریکا د تازه بندیزونو په غبرګون ویلي د دوی دغو پراخو درغلیو هم متحده ایالاتونه او هم افغانستان ولوټه. شارج د فیر کرن ډیکر میر رحمان رحماني او اجمل رحماني دواړو ته په اشاره زیاته کړي چې د حقیب خبره رحمانیانو هغه میلیونونه ډالر اغلا کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي وو. کرن ډیکر ته دغو پراخو درغلیو په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت او د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د مندونو یادونه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کرن ډیکر پر رحماني د امریکا لخوا د مطرح شوو تورونو خلاصه د یو اکس په بڼه په خپل اکس پاڼه خبره کړې. د امریکا خزانه وزارت دوشنبه ناوخته د ډسمبر 11مه په یو مفصله اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني او لدوی سره پر تړلو څلور څلوېښتو شرکتونو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. خبر پاڼه زیاته کړې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو په لیست کې راغلي چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي. خو میر رحمان رحماني په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رسیدلې او په خپله فیسبوک پاڼه هم خبره کړې تر دغو تورونو یو ورځ وروسته ویلي په خپل ځان او اجمل رحماني د امریکا لګیدلي تورونه په بشپړه توګه ردوي. رحماني ادعا کړي چې د دوی د کاروبار او قراردادونو په برخه کې کورني او بهرني تفتیش شرکتونه ښکېل وو او دوی چمتو دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په ټولو برخو کې سپیناوی ورکړي. رحماني دا نیوکه هم کړې چې پر دوی باندې دا تورونه تر عدلي او قضایي څېړنو د مخه خپاره شوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو له لارې د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالره په ناسمه لار لګېدلي. د امریکا خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خپاره کړي چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري. د امریکا حکومت د تورونو د وضاحت په برخه کې یاده کړي چې رحماني او اړوندو شرکتونو په 2014 کال کې د امریکا د تیلو د قراردادونو لپاره د نورو شرکتونو د ونډې مخه نیولې وه او د امریکا لپاره تیل تر 200 میلیونو ډالرو ګران لویدلی وو. د امریکا حکومت پر سوداګریزو مسایلو سربیره چې پکې رحماني او زوی په پراخو درغلیو تورن شوي د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره د رحماني لخوا د میلیونونو ډالرو د ویش د فساد یادونه هم کړې. د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او لیکوال نجیب آزاد پر رحماني لګیدلي بندیزونه جدي وبلل او ویل دا کار به د نورو په فساد ککړو پخوانیو چارواکو په اړه څېړنو ته لاره واره کړي. هغه ازادي راډیو سره په امریکا کې زیاته کړه
نه یوازې چې سفری بندیزونه دي، هغه یوازې نه چې د نورو اقتصادي اسلامی فعالیتونه دی لکه امیر رحمان رحمانی یا اجمل رحمانی زوی یا نور زمی پخوانی چارواکی چه خورا دیر پیسې فکر شل کومې کې پیدا کړې پانګه جوړ کړل هغه په نړۍ په ډېرې هیوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري. دا بندیزونه د یو د فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیمه اغېز کوي. فعالیتونه دریږي په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو یا دغه کمپنیو یا پانګوالو شتمني پرته ده. هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي همیشه پیسې هغلته منجمد کیږي.
د رحماني اقتصادي چارې او تجارتي فعالیتونه د دوی د اړوندو کمپنیو لخوا مخته وړل کېدل چې په راس کې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني و. اجمل رحماني د بریتانیا له هالت پانتونه په نړیوالې سوداګرۍ کې ماستری اخیسته. هغه په ګڼو تجارتي غونډو او فورمونو کې ګډون کړی او تر څنګ په خپلو ویب پاڼو او ټولنیزو شبکو له یو شمېر لوړپوړو امریکایي پوځي قمندانانو او ډیپلوماتانو سره د ناستې او لیدنو عکسونه هم خپاره کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړی راپور ورکونکې ریچارډ بنټ وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر سهیل شاهین سره لیدنه کړې او په دې لیدنه کې د ښځو او ماشومانو پر حقونو او له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو پر ازادۍ ټینګار کړی. خو سهیل شاهین بیا ادا کوي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د کونډو ښځو، یتیمانو او معلولانو په اړه د طالبانو پر اقداماتو خبرې کړي. لبلې خوا د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړې میرمنې ادا کوي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د مدافعانو زندانی ښځو د ازادۍ په اړه کوم کار نه دی کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره لیدنه کې د ښځو حقوقو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقوقو او له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو په ازادۍ خبرې اترې کړې دي. خغلی بنټ د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پانل کې لري لیدنه کې د طالبانو لخوا د بخښنې فرمان ته په احترام هم ټینګار کړی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په خپل ایکس پانل بیل دی چې د ریچارډ بنټ لخوا یاد شوی او موضوعاتو ته اشاره وکړي. کلی په دې لیدنه کې دواړو لوریو په دې ټینګار کړی چې د بشري حقوقو په اړه خبرېدونکي راپورونه باید به طرفه او د افغانستان د واقعیتونو منعکس کوونکي وي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ده. کونډو ښځو، یتیمانو او معلولینو په اړه د دوی د حکومت لخوا د شویو اقداماتو جزئیات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ لا هم د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو یو شمېر ملاتړي لکه ندا پروانی، جولیا پارسي، منیژه صدیقی او پریسا آزاده د طالبانو په زندان کې دي. دا د خود جوشه معترض ښځو غورځنګ د غوړو غوندي شوی په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض ویډیو خبره شوې ده. د دې غورځنګ غړي ادعا کوي چې ملګري ملتونه د طالبانو په زندان کې د بشري حقوقو د ملاتړو زنداني ښځو په اړه چوپ دي. د دې غورځنګ غړي دا هم وایي چې د سازمان د دې زندانیانو د ازادۍ په اړه د اعلامیو خبرولو پرته بل کوم عملی کار نه دی کړی. دوی هر څه ژر د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو د ازادۍ غوښتنه کوي. حخوا د افغانستان د همیاری بنسټ مسؤوله ګل چهره یفتلی ازادي رادیو سره خبرو کې وایي:
اما امروز مو میبینیم کې
موږ وینو چې متعرض خځې په زندانونو کې د ظلم او شکنجې لاندې دي او د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته. نړیوالې ټولنې له اعلامیو خبرېدو پرته د دوی د ازادۍ په اړه کوم عملی کار نه دی کړی.
د ښځو د حقوقو یو بل ملاتړی وګمتوخی بیا وایي: ملګری ملتونه باید طالبان مجبور کړي چې فعال خځې له زندانونو آزاد کړي.
په دنیا کې یا هم د نړۍ په سطح د بشر د حقوقو فعالانی، د زکر د حقوق فعالانی چې د زکر لپاره، د حقوق لپاره، د شذ حقوق لپاره مبارزه کوي، عدالت غوښتنه کوي، هغه ستایل کیږي. اما د نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا خاصتن د شوزو په وړاندې دا کوم خوشونت او همدارنګه توتريخوالي چې روان دي، دا په هیڅ دین او همدارنګه په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دا کوم توتريخوالي چې د طالبان لخوا د شوزو په وړاندې صورت نیسي، دا په هیڅ شیکه نزایږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو نامه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړي اعلان کړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکېچن بلل او له طالبانو غوښتي وو چې په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقوقو د ساتنې او تر دې ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت درک همدا ډول ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ملاتړو سازمانونو په زلونو له طالبانو وغوښتل شي د افغانانو حقونه خوندي کړي او د معترضو خصوصو په ګډون د پوهنتون استادان، مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه او نور فعالان له زندانونو آزاد کړي.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق د آسیا پاسیفیک څنګه مشر وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي او پر افغان ښځو او نجونو تمرکز له لاسه ورنه کړي. پیو سمیت افغانستان ته ل خپل 15 ورځنی سفر وروسته ویل دي چې افغانستان له څو اوږدمهاله بحرانونو سره لاس ګریوان دی او په هرات کې د وروستي زلزلو او له پاکستانه د افغانانو د راتګ له کبله حالات لا پسې سخت شوي دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان ته له 15 ورځنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر پیو سمیت وایي د افغان ښځو او نجونو کړاو دوام لري او نړیواله ټولنه باید پر افغانستان خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. د سې شنبې پر ورځ ښاغلی سمیت په هغه ویډیو کې چې په ایکس شبکه کې خپره شوې وایي ما له ښځو او نجونو سره ولیدل او زه به په یاد ولرم چې دوی ماته د خپګان، غم او ناامیدۍ رښتینې کیسې وکړي او ځینې د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې دوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. پیو سمیت دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځوانان ډېر هیله بښونکي دي. د افغانستان ځوانان باید د نړیوالې ټولنې لپاره د الهام سرچینه وي ترڅو خپلې ژمنې او ګډون تازه کړي. کله چې موږ وایو چې موږ ستاسو سره یو موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانان زموږ غږ واوري او د افغان میرمنو او نجونو ته زما پیغام دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر په کابل کې له ملالۍ روغتون څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو اداره به د ښځو لپاره د وړیا روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له دغه روغتون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پیو سمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپل تمرکز پر افغانستان، افغان ښځو او نجونو له لاسه ورنه کړي ځکه دوی په دغه هیواد کې له څو اوږدمهاله بحرانو سره لاس او ګریوان دي. د هغه په خبره د هرات په ولایت کې وروستیو زلزلو او ناورینو او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوالو د اجباري ریستلو د لړۍ په چټکېدو سره د افغانستان حالات لا کړکېچن شوي. هرات ولایت د روان کال د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د څو سختو زلزلو او ټکانو شاهد و چې د اکتوبر د 8مې زلزلې تر ټولو خونړې وه. په تاسې حال کې چې تر اوسه له دغو زلزلو ځپلو سره پوره مرسته نه ده شوې، پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د پاکستاني او طالب چارواکو په وینا د دې پروسې له پیل تر اوسه باندې 4.5 لک افغان کډوال پاکستان ایستلي او د افغانانو پر اوږو فشار لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحلونو ساتونکو په 2023 کال کې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په راتګ کې د اول سلنه زیاتوالی خبر ورکړی او ویلي دي چې د یادو کډوالو ډیره برخه د افغانستان، سوریې او ګینی وګړي دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحلي ساتونکو په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې له 3,55,000 زیات کډوال په ناقانونه توګه اروپا ته ننوتی دي چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو لویه شمیره ده.
اروپای ټولنه وایي د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې 355,300 کډوال په ناقانونه توګه د اروپا پولو ته داخل شوي دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحل ساتونکو ادارې د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا شمیره د 2023 کال د ورته وخت په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او د 2014 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمیره ده. په راپور کې ویل شوي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډیر هغه کډوال چې اروپا ته په ناقانونه توګه ننوتلي دي د افغانستان، سوریې او ګینی اتباع دي. یو شمیر افغانان چې سکه له بیلابیلو لارو په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شوي، دوی د خپلې کډوالۍ له امله د افغانستان نامعلوم وضعیت، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه بولي. د دوی له ډلې یو نعیم دی چې د ناقانونه کډوالۍ د ځینو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات هم دی
زموږ پلار کې اصلي ستونزه د انساني قاچاقړونکو نه پوهېدل وو ځکه چې موږ ډېر وخت نه درلود. موږ باید له بیلاروس څخه راوتلي وای. سړه هوا بله لویه ستونزه وه. داسې خلک هم وو چې په هغه ځنګل کې لاس 15-20 ورځې یا هم یوه میاشت وږي تږي او بې خوړو پاتې شوي وو.
حبیب الله دودی لدل یو بل تن ازادی رادیو ته وویل
بعد سقوط راهی کشور ایران شد
له سقوط وروسته موږ ایران ته لاړو د ایران څخه وروسته ترکیه له ترکیې څخه یونان له یونان څخه شپږون ور هیوادونو البانیا کرواسیا او مونتیګرو او تر دې چې جرمني ته ورسېدو پارک مې یو مړی ولید موږ حتی د ترکیې په پوله یادې غاړې کې د انسان کوپړۍ ولید کله چې موږ له ترکیې څخه یونان ته راغلو موږ کښتۍ ډوبه شوه نږدې وو چې غرق شو خو یوه سوداګریزه کښتۍ راغله او موږ یې وژغورو
ډېر افغانان چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته کډوال شوي دوی د خپلې کډوالۍ یو اصلي لامل امنیتي ګواښونه بولي خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړی چې د خپل مشر د بښنې فرمان ته ژمن دي د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د دغه هېواده ووتل چې ډېری یې په پاکستان او ایران کې میشت ول او یو شمېر یې د قانوني او له ناقانونه لارو اروپایي هېوادونو ته کډوال شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم. فريدي سیال دا مخکتنه چمتو کړي.
د بریټانیا د تریوتنې له امله هغه افغان ژباړونکی بیرته افغانستان ته واستول شو چې خپل ژوند یې بریټانیې ته د خدمت لپاره په خطر کې اچولی و. دا له بریټانیې خبرېدونکي د انډیپندنت ورځپاڼې د یو مطلب سرلیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې وایي هغه افغان ژباړونکی چې د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې هره ورځ له برېټانوي پوځ سره په همکارۍ خپل ځان په خطر کې اچاوه هغه مهال بیرته له پاکستان افغانستان ته ستون کړی شو چې برېټانیې له منلو ډډه وکړه. انډیپندنت کڅه همړاندې د افغان ژباړونکو د هویت په اړه جزئیات نه ورکوي خو وايي سربیره پر دې چې د برېټانیا د دفاع وزارت د یو افسر لخوا په افغانستان کې د برېټانیا د پوځ سره د هغه د کار ستاینه شوې و خو هغه ته دوه ځلې ویل شوي وو چې برېټانیې ته نشي تللی. دا ورځپاڼې د لیکوال په وینا یو نیم کال وروسته د برېټانیا حکومت په دې هیواد کې د یاد افغان ژباړونکي د بیا میشتېدو غوښتنه هغه مهال ومنله چې هغه له دې پرېکړې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستون کړی شوی و. په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته برېټانیا خپل افغان همکاران له دې هیواده وویستل او د بیا میشتېدو د طرحې پر بنسټ یې برېټانیا ته انتقال کړل. دا مطلب د معلوماتو پر اساس روسه د دې طرحې له مخې څه باندې 1,000 افغانان په برېټانیا کې منل شوي دي. له برېټانیا بل خبرېدونکي خبرونه میل آنلاین بیا د ملګرو ملتونو پر هغه راپور چې وایي میانمار په نړۍ کې د تریاکو په تولید کې له افغانستانه مخکې شو یو مطلب خپور کړی دی. وړاندې لولو دغه راپور چې ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ خپور کړی پکې راغلي میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو تر ټولو لوی هېواد و مخکې شو. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر د راپور پر بنسټ د اټکل له مخې میانمار سږکال 1,080 میټریک ټنه تریاک تولید کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته او په دې هېواد کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت له بندي سره د تیر کال په نوموړیو کې د تریاکو تولید نږدې 95% کم او شاوخوا 310 ټنو ته ورسېده. ورځپاڼه وړاندې وایي د میانمار، لاوس او تایلند ترمنځ د تلی مثلث په نوم سرحدي سیمه د اوږدې مودې راهیسې د مخدره موادو د ناقانونه تولید او قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په میانمار کې تیر کال د تریاکو تولید 290 میټریک ټنه وو خو په 2020 کال کې لکه چې پوز واک ترلاسه کړی ډیرو بزګرو د کوکنارو کښت مخه کړې ده. خو افغانستان چې د څو کلونو لپاره د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو هیوادونو له ډلې تر ټولو مخکې وو وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته په کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د 2020 کال وړاندې د ارزښت له مخې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو درېیمه برخه تریاکو په 2022 کال کې په افغانستان کې په 233,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و چې دا شمېره په 2023 کال کې 1,080 هکټارو ته راښکته شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام لرو. هیر مونږ شي چې د خبرونه واوري. البته په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو وروستی راپور ته. په کندهار کې له خټو د تنرونو د جوړولو لرغونی صنعت لا هم ژوندی دی. د دې تنرونو جوړونکي وایي چې په پخوانی بڼه جوړیدونکي تنرونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم بازار لري او پلورل کیږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنرونه راغلي دي، خلک وایي له خټو جوړ تنرونه تر هغو ښه دي او ډوډۍ خوږه ده.
و بشکلن رفی ولات د پلار څخه د تنرونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې ده. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس دی. د وی ځنګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ په خولو ډول ډول تنرونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوسه ته مینه ده ننوایي تنورانجه، په دې کې بل ماډل جاغه د کور د پاره جه بل ماډل مشته سورتوي د وزبکه رقم مرتوي په جوالي کې نسبيږي په ولاړې ډوډۍ پر پخې ځدا زميني ورته ویل کې جوغه ته وزبکه ویل کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف لاته جه نو دا څو رقم پکشي کې په دې کې مخا یو څه غزه پر کړې دي نو کارونه سنا څه سره کمزوري سي بيږي. خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خواته کمزوري سوي دي.
څه تاثیر خمخه کړی دي؟ هغه اول سر چې حکومت واوښتي هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس وسپونی هم راوتلی دي. وسپونی ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولی په بله ورځ بېرته راښلی وو ناکامه سوی وو. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دغه ځایو ته ځي، چیرته هم واستولی دي ډېر داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله کم مصرفه او همې ډوډۍ خوندور او باکیفیته پخیږي.
د گیسی و د جتنورانو دغه نه پارک دی، د گیسی د دغه گیسی خدا هم جی منګر هغه د وسپنی و د اینی تنوران چې په ما وایس کې دا پارک دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوان دونه نسته پکې کې لکه دغه د خاور تنوران چې د جی خوان پر زیاتی په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی او د ډوډۍ سوځل نسته پکې کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پر پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشټوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه ملا سید محمد اخوند هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو په تماس کې ما دا موږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مریضانو ډیر دي د شپې پر دوی بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشته رسو یا لشکرګاته رسو نو ډیر په مشکلاتو کې تاسو مداخله د کزموش پیغام د امیت وزارت په لور سره وایي چې موږ ته کلینیک راکړو سي ایا تا نغړې ډیر ورنه مدارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ ته کلینیک سره په تکلیف کې نو کته زموش پیغام ورسوي.
د هلمند ولایت د دیش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیش ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې د انټرنیټ ډیر کمزوري دي خپل خو بند وسی ولې کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کې او شی نصفه کې تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ور زور ورکې.
خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه دلته په هلمند کې ورور د بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیره ګڼو ګڼه د باندې یو دوه مرکز یې ورته فعال دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلک ځنډوي په اوتو اوتو دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي نو زما هیله داده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو